لابراتوری توزیع کرده است.
احمد شبریم دا سجی رڈو دا ریسات پخ پراونه که مو هر کلی کون. لمرای هم خبرونه. دلوی اختر پا درشل که دا پروان دا کرهنی مالداری او بولگولو ریاست خبر ورکرد چه دا کانگو ناروغی لعمل پا دغه ولایت که دو تنو خپل جوان دلاس ورکرده ری او پینزلستن نور پریخت شویده. دا ریاست پرون دا راپور پا داس وقت که ورکرد چه پا کابل که انتانی روختون دا تیری وی میشتی پا ترس که دا کانگو دا سلو مشکوک و پیشو دا سبتیدو خبر ورکرد. د انتانی روغتون مسولینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سش کال د کانګو پیښې له لسو تر پنځلس فیصدو پورې زیات شوي دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ ده د څارویو د حلالېدو پر مهال دې خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخت درته به اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت یې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به زر میګاواټه برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې چې 1300 میګاواټه برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټه برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او زر میګاواټه به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونې چار وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلی اصلي هیواد ته څیرمه درېیم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمني د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وایي درېیم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلاره هغه وخت اغېزمنه کیدای شي چې ټولې اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرس د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسېدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تروسه داسې درېیم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې څه باندې یو ساعت یې دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لورې پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل دې غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې څېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لرې دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسېدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دې مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو ویشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلې وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نه ښولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر څلوېښت پورې روسي جنګي الوتکې په نقشه شوې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې له کرښې سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نښتې ودرېږي. د سیاسي چارو کتونکی پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وایي
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سی بریدونو مخنیوی وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونې لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتات ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام مزار کې په دروغ ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون دویمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تیر اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په دورو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نه شي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپله ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په دورو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عاد کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ لدریو پړاوونو قضایي پروسې لاره اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څېړونکي محمد اسف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دوی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یوازې ورمان دي، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د عصري کېدو او رښتینې ډیموکراسۍ په لور کوم ګام وانخیست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترینګلی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه ولې وخت نا وخت سره جګړې کوي، انګیزې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي، هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمانده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه ترسره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسکر موجود وي هغوی په ماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هم هغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې آیا د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالو نه دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ او تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوې دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولي، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکي اقدامات کوي او دا خپل حق بولي. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پارونکي اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پارونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ. په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوسول شول. د مسؤلینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات همدارنګه په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوي دي. تفصیل ته نجیب الله خیل پوره پور کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. د یاد ادارې مشر واحدالله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 4,650 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 1509 مزنونی نیول شوي دي. د دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 109 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 230 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیټکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4,400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره یې له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي، موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغې چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپلې خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډېره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتي. پرون کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له 5 پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبې پروزوویل چې دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز آژانس د یوه ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنې او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د اوبو بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیله مقدمه وایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغو ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایم نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی فقط په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره پسره مقایسه کړو، دې پارې ته راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل صاحب، اصلا یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حالې چې اوبه کافي دي. امادمونږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثال که تاسو ته لکه تاسو خبره په تایید که پر مثال اوبه له پاس خوا نه راځي، مونږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو عادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي، نو د هغه په واسطه مونږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ورته تنظیمولی شو. د څاڅکو په سیستم اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشار باندې تنظیمیږي. یو دا د ځمکې فشار ده، یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده د هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرفوي، یو د سولار یا د شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیمولی شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپری هم وي، یو اوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، او غیر لګرام که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض داسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو لا ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راسو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې ته 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که مونږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قطرهی سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000 تر 30000 افغانۍ نهایتا بعض ازمکې که لږ متفاوتي نو 1000 افغانۍ، چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې مونږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زخته ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ازمکه توقع دایي چې 100 جریبه منه غنم وکړي، که تاسې په قطرهی سیستم وکړئ، زه په مطمئنه یم چې هغه که چې یو نیم سر منه غنم هم وکړي، نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې مونږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه. دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوي هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر لس کالو پورې اوس سیستمونه چې دی هر اقل ګارانټي تر لاس کول یې یا شاید لګره هم زیات کار ورکړي خو معمولا تر لاس کول پورې جای په جای نور د مونږ راټولو یا فرض مثال مونږ اوس د رشقه کته است مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کیږي نو په هغه وخت چې وریبل سی بیا موږ دا پایپونه راغونډو او بیا چې بیرته وریبل سو بیا بیرته هم وارو کنه دا پایپونه مختلف دي هموار چې نرم شکل هم لري او داسې کلک شکل لري چې راټولوی هم سو او نسیم راټولوی
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که په مځکه کې څوک پریشتي د ژمی یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل ثابت نه دي دا هم داسې جوړ دي چې لس کاله پورې ګارنټي ده دا خو پلاستیک ده که مواد استفاده کېږي دا تر لس کاله پورې نه زمه خرابېږي او نه هم د اوړي مار دا هېڅ اسان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب ستاسو له خبرو خو ما دا واخیسته چې افغان بزګران باید د قطرهیي اوبه خور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څرنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شوي دي چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د څه داسې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډېر یقین دي موږ اوس په دې پوه شوي دي سره هغه دې چې لکه مخکې ما ویلې خلک داسې فکر کوي چې دا د څاڅکو سیستم د څاڅکو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی بیا ورته ښکاري چې ولاده خو ډېر موثره ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسواله کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ دا د کلیوال څراغ او څه اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه مناله زو ټول زمخه کله یم الحمدلله ډیر ښه نتیجه ورکړی دا اوس خلک په دې پودي اکثرا هغه ماسي مو کې چې دا یو اړ کار ورته دي نو بیا دویم ځل یې چې بیا دا د څه سره نه کاری یعنی په دې دوه کالو په سترګوزه پیګم دا تقریبا څو برابر دي د مصرف زات سوې ډیر فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دي او بونه بلکه موثریت ډیر زیات ده سپما خو اغاول ته کیده موثریت زخت ډیر ده نو دا زه ډیر ته خوشبینه یم ان شاء الله کومه کولای شي چې بازي نه هادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډیر شي اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د شنو خونی چې دي اکثرا پایپو سیستم ده یا اوس عادي باغو ته هم او د نورو ځایو ته هم لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده دي پایپونه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه خواته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربې له یو بل سره شریک کړي چې د قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه کوم نه هاد څه څوک نشته چې دا تجربې سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انسټال کړي سیستم جوړ کړي دا پسته یانو خلک ته کاپی کوي او صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په منطقه کې سره دا کار ورسی بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواک تبلیغ وکړي ګواک خلکو ته آگاهی ورکړي اوس موږ په متاسفانه دا رسانی چې دی په دې کې چې زراعت کې اصلا ځوړ روان هسته دا اوس د تبرسان کوم رسانی البته یادوم مونګه په ملي تلویزیون دا څنګه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډیره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته په خپله د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آګاهي ورکړي دې باندې خلک پوښتي چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو چې زه پوهېږم او د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه ښه روان ده نسبت ته
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
ولاسه تاسو معلومات لرم اوس په مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چې نالته وبوم کمې وي اکثریت دا ترکاری څه کوي دا کوي او په مشرقي او په ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی په هرات کې پیګم چې بعض خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نورو ځایو ته په شمال کې لږ ډیر کم ده په شمال د افغانستان کې اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټولو ځایو کې خو په ډیر محدود توګه باندې ده حاضر خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي رډو د خبرونه هم راتغاړم. احمد شبریم اجازه اخلم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کری صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شي دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وي به چې نوی کال سو. 1900 اتیا سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته بنیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبور کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه. نو زه یو پخ کې مې چې د مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست، د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کلمه اجري شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیاتې دی ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط وم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مې نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته وای، بیا د کندهار درملمین ته رالم چې بیا زره رالم، او بیا مې د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند را په یاد یې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر تل کړی دی. په کوټه کې مې تل کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یاد دی، هغه کوڅې مې په یاد دی، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به ویل. بیا به دا خبره کول چې دا راډیو موتیلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موتیلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپېشل را پیدا کړی، یو جوړانه سپېشل را پیدا کړی. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سو کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خبرونه مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دغه څه مثلا مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو، نو هغه وچې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم، نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما لیا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستول، زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ. بیا چې زه ولاړم کوټه ډومې ولیدله، هغه سوډګانې ولیدلې، زما هر خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خپرونه وه، بیا زما مرکه چې په 15 بجې خپرېدله، زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسوي کیږي. نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادې موږ وویل، خو د شاعرۍ موږ ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
مننه شاعر سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي خوشمن زړګي په ږغ دی روشان دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغه سومه، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه، او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1999 کال د 10 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1400 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته، بیا مې د لیسې فارغ سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې، یو ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه، پر سیاسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي، مخ مې ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي دي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته موایه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مې وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مختنې غونډه وه چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وغږېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې ولنه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم کار نسم کولی، کډوال یم کار نسم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ګیم ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو مزراتم به دغه ته شکرتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خپله په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې، بیا نوی بیا به هغه زما غږ واورېد، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، زه خبرونه خو موږ اورو اته بارا داس ما په دې خاطر خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډېر ښه خبرونه مې دروسه، بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، هلته مزامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه و جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، د سپېشلي کې موږ څونه کارونه څونه چوکۍ و یا څونه پوسټرو بیکار استې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات و د مالیمه تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېشلي وپېژندي. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیدله بس ماته هم چانس راکی پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و شکر کتنه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتی کې مویل پدې کې ځنه تبصرې ودا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنجشنبه نشدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مران ته نږدې سوم نږدې څه چې بېخي در دغه سوم او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي و لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشت ښکار وکړې بېلابېلې خپرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نه یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا په یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچه ویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام سندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری درلوده د ځین تلویزیون سره هم کاری درلوده نو دا هغه څه و چې ځکه داس ما علاقه و د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې تورې ما د ریاست وویل ما ریاست جنجال لري زه نه سم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووتې
د وطن نو بیا غاله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کاره په شا کړې بل خو مخکې تللی وم بیا او
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لاړ شي او کنه ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړ بیرته له مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نه سي خرمو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نه سي او بیا تاسو دا شکیږي چې ته ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مو هم خلکو مشوره ته غوښمنې وي درې مالې بس راشه کې زمرا غونډ کې را رئیسو قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطره ده سلام سلام محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سم نام التما مرکه وکړې التما خبرونه وړاندې کړې اغه د بیخ پرون چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د لې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټو د الله پاک یې سان دي ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او ما ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو چې د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چې را لمه دا سپل ډول و ما اغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ ترغلیم نه په ژبه پوهېدمه نه په کلتور پوهېدمه، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړې، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شېلي کلي موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، دا پر ای به دوه ټکې سره بیره وه، یا پر یو به دوه ټکې سره بیره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدې، نه په دغه سیستم پوهېدمه. کرا 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 مې ځان سره عیار کړې، دغوره اوس ځمه د ژبې کورس ته ځمه، بس دا مې عیار کړې، ورسره سوداوې کومه، سپورټ ته ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه هېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم، سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عادت کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرشو کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه را وځي، زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کښې عزم سي، یا په ټولنه کښې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د ده د زړه مراندې به په وطن سره تړلې دي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د ده اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته.
دا راته ووایه چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلېږي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
ولا دلته زه وګورم، ما دا ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دوی دود دستور راته نوی و، هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې کومه خطره راته وایي. موږ
په چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغسې شیان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ور ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو. دا په جرمني کښې باندې چا خلکو بس بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړم، زه چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسم، دا بد وړي، دا ولې بد وړي؟ ور وایي موږ دا داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې. دغه جالب بل دغه ما دپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس چېغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپۍ لري. موږ په وطن کښې چا وایي سپۍ درلودې، ګره کلي کښې بس نامداره وو. دلته هر سړی سپۍ ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما دپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دغسې کلتور دی. یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف دي چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی د راتلونکی دومره روښانه دی، یعنې دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خپل ښه نوم نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. د لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، ته خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه. خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې څه ورته چپ څه شغبه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګلې ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی، زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرد مرد انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو پر شونډا به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدې دي، غمجن دي، هر شوې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري، د د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټولو دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتې کېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه موده په دوچه ویلي کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ. پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه را سره وه. ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو به اخته یم. ځینه دغه سره سره ځینې مبادله سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي میلمه
ಕಯೋ